السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوی تاند څنګه او درسي ساعت ته خو لاندې خبری برخه هم درې د خبری برخه په راپورونو کې به ووري چې په ایران کې مشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ایران په سفر بوخت دی. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ښځو د حقونو فعاله پریسا آزاده پرون دوشنبه د طالبانو له بنده خوشې شوه. د عدالت او ازادۍ لپاره د افغان ښځو د غورځنګ یوې مسؤولې شمایل توانا بیگانه وخت ازادي راډیو ته د هغې خوش کېدل تایید کړل او وی ویل
خوشبختونه پرسا آزاده صبح دوشنبه بعد از 41 روز
زندانی ده. دا ویل نیک مرغه پرسا آزاده له یو سل وکتور از وروسته د طالبانو له بند دوشنبه د ورځې سهار خوش شو خو په خوشنۍ سره چې روغتیایي وضعیت ډیر ښه نه دی. په اوس وخت کې دا او د کورنۍ غړي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري. پریسا آزاده د نومبر میاشتې په 15مه د کابل په دشتي برچی سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې وه. طالبانو په دې وروستیو کې دوه نورې خزینه فعالانې جولیا پارسی او ندا پروانی هم له بنده آزاد کړې. د طالبانو حکومت د خزینه فعالانو پر توقیف او بیرته خوشې کولو تر ډیره تبصره نه کوي. د فعالانو په وینا د منیجا صدیقي په نوم یوه بله خزینه فعاله چې د تلې میاشتې په 18مه په کابل کې نیول شوې تر اوسه هم د طالبانو په زندان کې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. کابل ته د فلای دوبۍ د هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو وروسته د ایر عربیا هوایي شرکت هم کابل ته خپلې الوتنې له سره پیلوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په دوبۍ کې د افغانستان د قنصلګرۍ له قوله ویلي چې د متحده عربي اماراتو دغه هوایي شرکت به د کابل او شارجې ترمنځ الوتنې له سره پیل کړي. ایر عربیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د معلوماتو له مخې دغه شرکت به د راتلونکي کال د جنورۍ میاشتې په 10مه کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. د دې هوایي شرکت د الوتنو له پیلېدو سره د دې احتمال شته چې د هوایي شرکتونو ترمنځ سیالي زیاته او په نتیجه کې د ټکټونو بیې راټیټې شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون دوشنبه ژمنه وکړه چې د حماس په وړاندې به چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني جګړې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه ژمنه داسې مهال وکړه چې پرون په غزه کې د وژل شوو له سلو زیاتو فلسطینیانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا دوی د شپې له خوا د اسرائیل په هوایي بریدونو کې وژل شوي وو. نتنیاهو د خپل لیکود ګوند له مقره وکیلانو ته وویل چې تر اوسه ډیره لرې ده چې جګړه د پای ته ورسیږي. نتنیاهو هغه راپورونه چې ګواکې حکومت به یې په بشپړه توګه د جګړې د بندولو اعلان وکړي د رسنیو ګونګوسې وبللې او رد یې کړل. روسیې دا کړی چې ځواکونه یې د اوکراین په ستراتیژیکه سیمه دونیتسک کې د ماریانکا په نوم ښارګوټی نیولی دی خو کیف دغه اداره رد کړې او ویلي دي چې ځواکونه یې د دغې سیمې په شاوخوا کې درې ناکامې حملې په شا تمبولې دي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال چې په ژوندۍ بڼه د تلویزیون خپرېدې د دغه ښارګوټي د نیولو ادعا وکړه. د آزاد اروپا ازادي راډیو د اوکراین څانګې د اوکراین د پاوز د ویاند الکساندر اشتوپون په حواله لیکلي چې د ماریانکا د نیولو ادعا سمنه ده. هغه زیاته کړې چې د ماریانکا د ساتلو لپاره مبارزه روانه ده او په خبره یې د دغه ښارګوټي په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. او د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا پر دریو ځوانو لوبغاړو د بندیزونو لګولو بیلابیل غبرګونونه پارولی دی. کرکټ بورډ پرون دوشنبه له دریو لوبغاړو فضل حق فاروقی، نوین الحق او مجیب الرحمن څخه د یو کال لپاره د ملي لوبډلې د مرکزي قرارداد اخیستو او همدارنګه د دوه کلونو په مخه په بهرنیو سوداګریزو لیګونو کې د اجازه نه ورکولو پریکړه وکړه. کرکټ بورډ ویلي دغه پریکړه ځکه کړې چې په وینا یې دغه لوبغاړو د مرکزي قرارداد له لاسلیک کولو ډاډه کوله او په سوداګریزو لیګونو کې په ګډون ټینګار کوه. د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو د بورډ دغه پریکړه غندلې او ویلي دي ښه به وای چې د دغه پریکړه پر ځای لوبغاړو سره تفاهم شوی وی. د کرکټ یو شمېر مینوالو بیا د کرکټ بورډ دغه انضباطي پریکړه ستایلې او ویلي دي د ملي لوبغاړو هدف باید یوازې تجارتي لیګونو کې لوبېدل نه وي. دا وو خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. دا زو د دې پروګرام د سر راپورته. په ایران کې میشت افغان کډوال شکایت لري چې په ګرځنده بازارونو کې د دوی په کار کولو بندیز له دوی نه د ډوډۍ ګټلو چانس اخیستی دی. د ایران د دغو ښارونو له ډلې چې د افغانانو په کار کولو پکې بندیز لګول شوی یو هغه یې مشهد دی. د طالبان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مشهد ته تللی او دلته یې له ایراني چارواکو او یو شمیر افغانانو سره کتلی. ښاغلی متقی په دغه سفر کې له ایراني چارواکو غوښتي چې له افغان کډوالو سره چلند سم کړي او ټینګار یې کړی چې د افغانانو ستنول هم باید اجباري نه وي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او مل پلاوی د خراسان رضوی ولایت د مشهد ښار ته په سفر کې د دې ولایت له والي یعقوب علي نظري سره په کتنه کې پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد پرون دوشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان ایران ترمنځ د سوداګرۍ، ترانزیت، ریل پټلۍ او د کرنې په برخو کې د پرمختګ او بازار موندنې په اړه بحثونه ترسره کړل او دواړو لورو ټینګار وکړ چې په دې برخو کې له رامنځته شوو فرصتونو باید لازمه ګټه پورته شي ترڅو دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت که څه هم نه دي ویلي چې آیا په دې کتنه کې په مشخص ډول په دې ولایت کې د استوګنو افغانانو پر ستونزو هم خبرې وشو چې دوی ورسره مخامخ دي، خو د ښاغلي ضیا احمد په وینا د دې کتنې په پای کې ښاغلي متقی په مشهد کې له میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د همکارۍ او لا ښه چلند هیلې څرګندې کړې. متقی دغه هیلې داسې مهال څرګندوي چې په مشهد ښاروالۍ پورې اړوند شهراره ورځپاڼې د تېرې شنبې په ورځ د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د دې ښار په ټولو ګرځنده بازارونو کې د افغانانو په شمول ټول بهرنیان له هر ډول فعالیتونو منع دي. په ایران کې پر افغان کډوالو د لګول شوو محدودیتونو په ترڅ کې د ایران د ملي امنیت شورا لخوا په تېرې لندۍ میاشت کې د ایران په 14 ولایتونو کې افغانان له اوسېدو او کارو فعالیت څخه منع شول. اکثر افغانان چې خپل هیواد پریکیا او ایران ته کډه شوي د خپل ورځني ژوند پر مخ وړلو لپاره دې ته اړ دي چې کار او غریبي وکړي، خو دوی وایي چې د ایران لخوا لګول شوو محدودیتونو یې ژوند لا سخت کړی دی. د شاکر په نوم یوه افغان کډوال ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو داسې یادونه وکړه.
په ایران کې افغانان اکثره کارګران دي، هم سودا خرڅوي. که په کار کولو یې بندیز ولګول شي ډوډۍ به پرې بنده شي، د کور کرایه او لګښتونه به یې پاتې شي، له بل هیواد څخه پیسې هم نه ورته راځي.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر افغان کډوالو دغه راز په کراتو کراتو د ایران د امنیتي ځواکونو له لورې له بد سلوک څخه شکایت کړی دی. له ایرانه په زوره ایستل هم د افغانانو بله عمده ستونزه ده. هغه موضوع چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې راپورته کړې ده. کاغلی متقی له یوې ایرانۍ رسنۍ سره په مرکه کې چې یوه برخه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون دوشنبه په خپله ایکس پاڼه کې خبره کړې، ویلي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه شي او د خلکو لپاره د روزګار زمینه برابره شي، خو تر هغو چې دغه شرایط چمتو کېږي ګاونډي هیوادونه د افغانان په زور نه باسي، بلکې هغوی د پرېږدي چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي.
موږ
له هغو هیوادونو مننه کوو چې ډیرو افغان کډوالو ته یې ځای ورکړی او غوښتنه کوو چې ورو ورو په تدریج ډیر باعزته او انساني کرامت ته احترام وشي او ورو ورو وطن ته راشي. انشاءالله د فعلي حکومت کوښښ هم همدا دی چې د کډوالو راتګ ته زمینه مساعده شي. ایران چې د پاکستان تر څنګ په څه باندې څلورو لسیزو کې په خپله خاوره کې په میلیونونو افغانانو ته پناه ورکړې، د پاکستان په څېر په دې وروستیو کې د افغانانو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. د راپورونو له مخې له ایران سره کال لږ تر لږه 400,000 افغانان په زور یا په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو په عین حال کې ویل کېږي چې په دې موده کې ښایي همدومره یا څه کم زیات افغانان ایران ته کډه شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د هلمند له سیمه ییزو چارواکو غوښتي چې د دې ولایت په رسنیو کې د ښځو پر غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. د مرکز په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې دا بندیز یوازې په هلمند کې پر رسنیو لګول شوی او دا یې یوه طبیعي کړنه او د ښځو او رسنیو له حقونو سرغړونه بللې ده. پنځه میاشتې وړاندې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته امر وکړ چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون دې په هیڅ خپرونه کې د ښځو غږ نه خپروي. په همدې حال کې ځینې ښځینه خبریالانې وایي ورځ تر بلې په افغانستان کې د کار ساحه محدودېږي او اړیستل کېږي چې کار پرېږدي. تفصیل همایون هیواد اورو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له حکومت څخه غوښتي دي چې د هلمند ولایت په رسنیو کې د ښځو په غږ لګول شوی بندیز لرې کړي. دې مرکز د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره اندېښنه ښودلې او دا کړنه یې د رسنیو او ښځو له حقونو سرغړونه بللې. د خبریالانو مرکز وایي په داسې حال کې چې پنځه میاشتې له دې بندیز څخه تیریږي، لا هم د هلمند چارواکي په دې پریکړه ټینګار کوي. په اعلامیه کې راغلي دي چې په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د روان لمریز کال د زمري میاشتې په پیل کې رسنیو ته ویلي وو چې د سوداګریزو او روغتیایي اعلانونو په ګډون په هر ډول مستقیمه یا سبتي خپرونه کې د ښځو غږ نشي خپرولی. د خبریالانو مرکز ویلي دي سره له دې چې ډېر اعلانونه د ښځو په غږ ثبتېږي او رسنۍ د همدې اعلانونو له لارې خپلې مالي اړتیاوې پوره کوي، بندیز پرې رسنۍ له سقوط سره مخ کولی شي. په هلمند کې په رسنیو کې د ښځو په غږ د بندیز په اړه په دې ولایت کې مو له ځینو ښځینه خبریالانو او ویاندویانو سره هم خبرې وکړې، خو هغوی د امنیتي ګواښونو له امله خبرو ته حاضرې نه شوې. په دې اړه مو په هلمند کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست غبرګون هم وپوښت، خو رئیس حافظ راشد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې یو شمېر ښځینه خبریالانې په رسنیو کې د ښځو په کار د محدودیتونو په اړه اندېښمنې دي او وایي ورځ تر بلې د کار ساحه محدودېږي او دې ته اړ ایستل کېږي چې کار پرېږدي یا رسنۍ له ګمارلو ډډه وکړي. یوه خبریاله چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په هلمند قندهار کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته د خزینه او خبریالانو غږ واوریدل شي، یا مثلا تر ډیره رسنۍ نه غواړي چې خزینه کارمندان جذب کړي ځکه چې دوی هم د تهدید لاندې دي او دوی په ځان باندې دغه تهدید نه مانی.
یوه بله خبریاله چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې وي ازادي راډیو ته د خپلو اندېښنو په اړه وویل
موږ او تاسو ټول شاهدان یو چې وخت په وخت بیلابیل فرمانونه صادرېږي چې د غو څخه اکثریت فرمانونه د ښځو په تړاوي. دا د ښځو لپاره واقعا سخته ده چې وکولی سي په دوندې سخت شرایطو کې کار وکړي. یا هم اندېښنه یې ټوله دا وي چې شایي زه په رسنیو کې یا هم په نورو برخو کې د کار کولو څخه را وګرځول سم، شایي ځینې داسې مسایل وي چې زما ژوند وګواښي.
که څه هم طالبان وایي چې د اسلام په چوکاټ کې د بیان ازادي ته ژمن دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیا په طالبانو تور لګوي چې کورنۍ رسنۍ سانسور کړي او د ځینو خبریالانو د ګواښلو تر څنګ یې هغوی زندانی کړي او ځینې رسنۍ تړلې هم دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم په وروستۍ اعلامیه کې ادعا کړې ده چې طالبانو په وروستیو دوو کلونو کې د رسنیو په برخه کې 14 دستورالعملونه صادر کړي چې رسنۍ او خبریالان یې له سختو ننګونو سره مخ کړي. د یاد مرکز په وینا د محدودیتونه تر ډیره ښځو ته متوجه وو چې په تصویري رسنیو کې ماسک اغوستل پرې جبري شوي، له نارینهو سره له یو ځای خپرونو او مرکو منه شوي، او په هلمند کې د غږ په خپرېدو هم بندیز لګول شوی.
و هم ولیدل چې په هلمند کې د ښځینه خبریالانو پر غږ بندیز پنځه میاشتنی شو او دې بندیز د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي. په بل جنوبي ولایت روزګان کې بیا یو شمېر خبریالان وایي چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه یې پوښتنه نه کوي. دغه خبریالان وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل له خپل خبریال شریف الله شرافت اورو.
شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمه ایز خبریال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبریال په توګه کار کوي، خو وایي اوس مهال بیکاره دي او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبریالانو د مسؤلیت ته کمیټې له لوري په لاره باندې شول سوی وو، چې هغه هم یوازې او یوازې یوه ورځ وو. شاوخوا څلور میاشتې کېږي چې زه بې دندې یم، دنده نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبریالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دې ته توجه کمه کېږي. سمیع الله رحماني په اورزګان کې یو بل سیمه ایز خبریال دی او وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري دته په روزنیز ورکشاپ کې وانډه نه ورکول سوي او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته سوي.
تقریبا 15 نیم کال یا 16 کال کې چې زه د ډګر کې یم، تر اوسه پورې د یو کمیټې د پاسخ هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورک.